روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي. که مخکې چې بارانونه سیلابونه راسي، نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرده په ولسوالۍ کې پېښېږي او بیا هغه ولسوالۍ یعنو له ټوله ولایت د روزګان له چکچکې ته نو برکې نورو سیمو ته غځېدلی دي. تاوان یې د روزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغامي نشر ته وسپاري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلام مشورې وروسته دې پریکړې ته رسېدلي چې له افغانستان سره به لوبه نه بایکاټ کوي بلکې ورسره مخ کیږي به. طالبانو هغه راپورونه تایید کړل چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسنادي هکارانو ترلاسه کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پر ورځ په خپلو غړو هیوادو غږ کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شو بندیزو په وړاندې ودرېږي او دا اقدامې خپلواک او بې پرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللې او ګوګل د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لیرې کړ.
آزادی ملمه
از زجردی قدرمون آوریدون کوز فرشته سحک مو د ازادی ملمه په دی خبرون کار کلی کومه. خوشحالم چې یو ځل بیا په دی خبرون کې ستاسو قربانه یم. په دی خبرون کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرون کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال تا. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول تر نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې. زرغونې انالیسه ما تاسو ویلې چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. د فاته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاق سمه ډېر علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته، د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې 2 کاله هغه وخت لا متعلم وم، زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکی وم د لوی افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې رالوی کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مالو ولې نه غواړم؟ ولته هېواد کې کار ته کوي، زه به تا په رالوی کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ولته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک کې بېرته یې ماته راوړه. مال ښه دی، نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، له هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ولدا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ولته عریضه ماته راکړه، دا اوس زموږ وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته، هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس ولا، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودی، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې؟ چا ډیر تشویق کړی؟
داس ما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څنګه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایل یې هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و، زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه، ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه تونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګر چې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم هغه وخت پر سپانه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د ټول افغان پر سپانه توزیع کولې نو هغه زموږ دروازه کې د ور سپانه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازه سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومې دي ما لور ورځ یو هغه در کومه د پلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولښه دي هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په پلی افغان کښې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاسپیک په کښې کې والی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته ا نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا پلوی افغان په ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې په ښکاره کوي ما دا دې ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم نو بیا هغې شعر ولیکي وایستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې په روس کال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او زما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کښې ماموریت کړی وو خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرسنګ کښې وو نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا یې درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا مونځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبارات لی ده کابل سانیس اخبارات لی ده کچنیانو انیس رات لی چما پا یدیجی ده ایرانی مجلا اطلاعات یافتگیز مشکور ترات لی یعنی مج اغا زمارونو اغا کریو لیسی اغا چی سالانه اغا یور سره کریو چی یعنی اشتراکی ور سره کریو او ده اندستان سخه یو مجلا رات لی ده شما پنم بند نو ده خز مطلع پول مطالعه کولی ده هرش مطالعه کولی ده مطلع زی چی ده پلار سرکشن است پلما ده پلار کوتن یه دیر خوش رو چی ده پلار بزر چی کشن استی ده آقا سر پسن ده نیتی کشن است پلما مثلا چی جمعی بو ده با کتاب مطالعه کوا زم تشوتی دلم مام یو کتاب را اخستی زما دیر خوشی دی چی زه ده پلار غون بیو سما نو ما بوم مطالعه کولا نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لار پیدا کړې چې څه څه شي د څو ورسالرم او څه کولای شي نو دا تر دې پورې چې دا کوچنیوالی سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خاما خاغم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی یو احساس څخه وزیږي لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا غال تفخیجی بیا نو عاطفه ده احساس دی او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشیجی یو چه پیشیجی ستا ده ننه یاد بندی یا تو وینه نو اغا پا تابنه تاثیر کهی استفا او تیپو پیسا سابه بنده تاثیر کهی نو شیر از ما فنظر بنده ده احساس و چیزی جنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی نو شرایطو سر برابر خصوصا ده خزینه و پا برخه که ده خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر ده وقت و زمانه سره سره تاسو شیرونو لیکلی دی نو که اولیدون کو تا دو وایی چه ده شیر پا خایست کی یا ده شیر پا نوخ کی ده شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اخیزمن که دلیشی
نو ده شرایط و او حالات و اغا چی دی اغا چی چه خمات از دوران جهو ویلی چی یو چه کیجی تیوینه بیا تا اغا کهی اغا دی تاریکهی چی پا دی بانی یو چه ولی که ده خو دیر تاثیر لری خو که چوک بگواری زین خلق یوازی اغا زینی شایری کهی نه اغا بس نو ده ما نظر دی خدای دیو که چپا چا بانی با دوانه لگیری پا آقا بنگلوی که بندی پا آقا 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 که بندی آقا تکراری آقا دی ترکیبونه دی نو پا آقا که بند پاته دی مرد شد ده پاره ده شد ده شاعری ده پاره یو آلم سوژی لرو پی اسلا یعنی دست سوژی لرو چی تروسا ده چاور تا پام سوی نی مرد باید آقا تا پام بکو زه خپل په دغه وسایلو کې ډیره هغه یم ډیره اساسه یم او ډیره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډیره هغه کې ډیره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دی هیچ پام نه دی ورته کړی، نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای سو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم که ډېره پورې تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوي او دوی هغه کوي مراعات یې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو، ډیری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري. دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ور په غاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار د خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او دس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر را څخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم، پسې ونه ګرځم په شعر هغه را څخه ولاړ سي لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې یې او تونده سیلی راسی دلاز تخیه وشویش. نو شیر دست یو چه دی رشتی هم چی ده اغا غواری توجه غواری سیده اغا دا آمد مهم دی، ادهام دی که آمد دی دا دیر مهم دی، خود تا با پشیر پسی با تون ورزی پا دی سابان دی. مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چی ویلی که تو با شیر اوری وسخودیر وسایل دی، مثلا هغه د یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بېخي د پام دې نه ځینې اړوي، یعنی فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاید زما یوازیتوب به هم د دې هغه و کېدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم او فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چشي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خپرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله پوره شوه، یوولسم کال دی، په برطانیه کښې ژوند کوم ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي راته شوم، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2013 کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې هغه ماموریتونه هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت وي، بس په کور کښې یم، کله کله لیکم کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او که نور څه یې لیکل مې کړي دي.
ډېره زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کښې مراسره
هیله کوم، خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې د خپرونې تر پای شېبو پورې راسره وئ. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو دور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه